السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبید الله عبیدی پر غاړه لري او رې چې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوی لانجه لا هم نه ده حل شوی په دې خبرونه کې د دغه جرګې د ریاست په سر د رامنځته شوی شخړې وروسته حال درکو نن په جرګه کې ستیر شو لا څه روان دي په دې اړه به بشپړ حال درته درکو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې حسب الله تعالی شو وړاندې کوي.
د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي ناشونی ده چې ولسمشریز انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره شي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان په یو کمین کې ووژل شو. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي چې تیر کال په نړۍ کې 1.5 میلیون کسان بې ځایه شوي دي او پولیسو د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې د یو کریمیایي تاتار فعال او د هغې د مور کورونا تلاشي کړي دي. د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د عملیاتي خپرونو په ترسره کولو کې ځنډ ته په اشاره سره وایي ناشونې ده چې ولسمشریز انتخابات په خپل ټاکلې نیټه ترسره شي. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي د لازمو پروګرامونو نه موجودیت د انتخاباتو کمیسیون د غړو ترمنځ د واحد لیدلوري نشوالی او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د بشپړې ارادې نه درلودل د دې لامل شوی چې عملیاتي پلان په خپل وخت پلی نه شي.
د وای کله چې بودیجه برابر نشي استخدام او انتخاباتي عملیات په خپل وخت سره نشي تبید انتخاباتي مهالویش لکه څنګه چې په خوا نقد شوی او دازل به هم نقد شي.
خود انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان د وسلوالو مخالفانو په یو کمین کې ووژل شو. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویاند شاه محمد آرین آزادی راډیو ته وویل چې محمد ایوب تندر تیره شپه د یحیی خیلو ولسوالۍ د ګلوال په سیمه کې کور ته روان و چې پرې حمله وشوه. د ښاغلي آرین په خبره محمد ایوب تندر او ساتونکو یې له وسلوالو مخالفانو سره نږدې 3 ساعته جګړه وکړه. په دې پیښه کې د هغه 3 ساتونکي ټپیان شوي او 3 وسلوال مخالفان هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته د یاد برید په اړه څه نه دي ویلي. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف او ضبط کړې ده. د پروان امنیه قومندان جنرال محفوظ ولی زاده نن ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو د وسلو او مهماتو دغه زیرمه د کوهې صفی ولسوالۍ په احمدزي کلي کې کشف کړې ده. د خغلی ولیزاده په وینا دغه وسلې او مهمات په سیمه کې د تورېستي کړونو د ترسره کولو په هدف د طالبانو لوري ځای پر ځای شوی وو. په دې تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي چې تیر کال په نړۍ کې د جګړې ځورونې او نورو تاوتریخوالو له امله 1.5 میلیون کسان بې ځایه شوي دي. د دغه ادارې په وینا دا د 2010 کال په پرتله 2 میلیونه زیاتوالی ښیي او د تیرو او یو کلونو په پرتله د بې ځایه شویو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. په نړیواله کچه دغه کلنی راپور چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري لخوا خپور شوی د 2013 کال تر پایه د نړۍ د کډوالو پناه غوښتونکو داخلي بې ځایه شویو او هغه کسانو چې لسیزې له خپلو کورونه لرې دي شمېر په ډاګه کوي. د دغه راپور موندنې ښیي چې سوریه د 6.5 میلیونه کډوالو په درلودلو سره د جدول په سر او افغانستان د 2.5 میلیونه کډوالو په درلودلو سره په دوهمه درجه کې دی. دا راپور داسې مهال خپریږي چې د جون میاشتې 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دغه راپور د خبرولو پر مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی وویل غواړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د نورو کوربه هیوادونو مشرانو ته ووایي دا چې دوی کډوال او پناه غوښتونکي په خپل هیواد کې امنیت، کار او دندو لپاره خطر بولي دا له زیان ډکه خبره ده. دغه راز دغه راپور د هغو کسانو شمیر هم ښیي چې ځان په خطر کې اچوي او له سیندونو، دختو، سمندرونو او نور موانعو تیریږي ترڅو په خپل هیواد کې د حکومت له ځپلو، جنسي ګټې اخیستنې، د ملیشو لخوا وژنې او نورو تاوتریخوالو څخه ځان وژغوري. او پولیسو د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې د یوه کریمیایي تاتار فعال او د هغې د مور کورونه تلاشي کړي دي. دا د ترک ژبو کریمیایي تاتارانو د ټولنې د غړو پر ضد د روسي چارواکو د روانو ځپونکو عملیاتو لړۍ بلل کیږي. د کریمیایانو پیوستون حقوقي ډلې چې په کریمیا او د کریمیا اوکراین په نورو سیمو کې غړي لري ویلي، روسي پولیسو او امنیتي افسرانو د جون په 19مه د کریمیا د مرکزي ولایت بلوهرسک په ساریسو کلي کې د اکسیت جان جاکوف او د هغه د مور کورونه تلاشي کړي دي. دغه حقوقي ډله د جان جاکوف د خپلوانو په حواله وایي چې دی د تلاشۍ پر مهال په کور کې نه و. هغه مهال دا روښانه نه شوه چې ولې د هغوی کورونه تلاشي شول، او اړوندو روسي چارواکو هم په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د تلاشۍ دغه عملیات یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې په روسیه کې یوې محکمې 15 تنه کریمیایي تاتاران په حزب التحریر اسلامي ډله کې د غړیتوب په جرم له 200 تر 200 کلونو په بند محکوم کړل. پر حزب التحریر ډلې په روسیه کې بندیز دی، خو اوکراین کې آزاد ده. د 2014 کال راهیسې چې روسیې په غیر قانوني توګه د کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده، د دغه هیواد چارواکو لسګون کریمیایي تاتاران په حزب التحریر ډله کې د غړیتوب په تور څارلې دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، حسیب تلاشو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په سر د رامنځته شوي جنجال لا هم تر دې دمه نه دی خلاص شوی، او نن په جرګه کې چې څه تیر شوي وړاندې به په خپرونه کې واورئ. په یو بل راپور کې اورئ چې په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر ویلي اوسې وخت چې په افغانستان کې روان کړکیچ ته سیاسي حل لاره ولټول شي. دا به هم واورئ چې د کندهار د ښځو چارو ریاست ویلي د مپوهاوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمره د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. د روانې خپرونې دوهمه نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې له ازادي راډیو سره پاتې شي. موږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. تیر ورځ ویل شوی چې نن شاید هغه لنجمنې رای ورکړل شي، د هغې په اړه رایه چونه وشي چې د ولسی جرګې د ریاست سرنوشت ورپورې تړلی دی. نن راپورونه دا دي چې د وکیلانو ترمنځ فزیکي برخوردونه هم رامنځته شوي دي. تورمن صاحب، د نن د ولسی جرګې بهیر ټاکل سره لیدې دا براته وي تورمن صاحب سونن؟
بله وکرم صاحب، نن هم وکیلانو په هغه پروسیجر باندې چې دغه د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د رامنځته شوي شخړې د هواري لپاره چې باید کار شوی، په هغې سره سلا نه شول، او بالاخره د میر رحمان رحماني پلویان چې دوی اعلان وکړي هلته په ولسی جرګه کې چې دا چې تاسې په هره برخه کې چې په وړاندیزونه وشول هغه وړاندیزونه مو ونه منل، نو ځکه ناچاره یو چې اوس دوی رحماني د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب کړي او تالار ته راولي، ځکه چې هیڅ هر ډول غوښتنې چې مطرح شوې، هر ډول وړاندیزونه چې مطرح شول، تاسې ورته غاړه کېنښوده. په دې کې د وکیلانو ترمنځ شخړه رامنځته شوله، او فزیکي برخورته هم خبره ورسېدله. امنیتي د ولسی جرګې امنیتي ساتونکي هم راغلل، دوی هم په دې برخه کې مداخله وکړه، او دغه نننۍ غونډه هم بې نتیجې پای ته ورسېدله. ولې بروسته د غینه د هغه د ولسی جرګې له عمومي غونډې د جریان نه هغه د خبريالانو لپاره چې څار یو کوټه موجوده ده او د غیز نه څارل کیږي د نشرات قطع شول او بروسته لغه دغه جلسه د ولسی جرګې ستونزې پیدا کړه او په نظام ډول مخکې ولانړه. نو دا چې په راتلونکو ورځو کې په دې برخه کې څه کیږي خو هغه څه چې دي چې په دې برخه کې انتقادونه ډېر موجود دي ګونه تخنینی سندونه پاتې دي ولې ولسی جرګې لا هم تر اوسه پرې چې و میاشتې لري پر دغه ستونزه باوري باندې نه دي توانېدلي او خپل رئیس نه دی تکړه.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو اجمل تورمانو چې د ولسی جرګې نن ورځې غونډه تعقیب کړې و. همدا اوس سره د ولسی جرګې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي استاد نعمت الله کاریاب د ټلیفون په لیکه د نور حال بلدنه واخلو. کاریاب صاحب ستړي مشي ویل کیږي داسې چې هغه راپورونه چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیز میډیا باندې خبريږي چې د پولیسي جرګه کې نن د وکیلانو ترمنځ فزیکی برخورد رامنځته شوی اصلن کیسه څه ده؟
رښتیا هم نن د سهار نه مجلس یو څه آرام او د پرون پریکړې په اساس باندې چې توافق پدې شوی چې په دې یو رائے باندې به رایګیری کیږي. پرون ځکه ونه شول چې یوې ډلې غوښتل همدانن د همدغې رایې برخلیک معلوم شي او بلې ډلې نن ورځې ته وځنډوله، نو توقع دا وه چې نن د همدې یوې رایې په سر باندې بحث کېږي، خبرې به کېږي او رایګیري به کېږي. ولسي جرګې د کوم اصول دي د هغه مطابق رحماني صاحب پلویانو نن انتخابات
کاریاب صاحب ویل کیږي داسې چې یوې ډلې غوښتل چې رحماني صاحب په زور د ریاست په څوکۍ باندې کښېنې، بلې ډلې مخنیوی کړی دی او په همدې حالت کې فزیکي برخورد رامنځته شوی دی. فکر کوم چې د کاریاب صاحب اړیکه له موږ سره پرې شوه. هڅه به وکړو چې کاریاب صاحب دوباره په لین کې کو او د ولسی جرګې وروستی حال ترې واخلو. درنو دوستانو لکه څنګه مو چې واورېدل نن بیا هم د ولسی جرګې د ریاست په سر باندې رامنځته شوي بلانجه نه ده حل شوي او د دوی لا نه دي صلاح شوي چې هغه یوه کومه جنجالي رایه چې ده چې وړاندې باطله حساب شوي وه او ټاکل شوي داسې وه چې د دغه رایې په سر باندې به دغه سرنوشت ټاکونکي رایې په سر باندې بنن رایا چونه کیږي، رای گیری به کیږي تر څو چې دغه رایا سم وشمیرل شي او کنه باطل وشمیرل شي. راپورونه دا هم موجود دي چې نن د میر رحمان رحماني پلویانو غوښتل چې نوموړی په زور باندې د ریاست په څوکۍ باندې کښېنې. د کمال ناصر اصولي پلویانو یې مخالفت کړی دی او حتی فزیکي برخورد هم رامنځته شوی. کاریاب صاحب را سره د ټلیفون په بلیک ته ور بیا راغی. کاریاب صاحب ډېره زیاته مننه، تکلیف به راته ډېر دغه د دې برخورد پاړه فزیکی برخورد پاړه چې دا ولې رامنځته شو ویل کېږي داسې چې د میر رحمان رحماني پلویانو غوښتل چې هغه په زور باندې د ریاست په څوکۍ باندې کښېنې.
کاملا بالکل همداسې ده. د رحماني صاحب پلویان وختل د دویم منزل نه د راکوزولو هڅه وکړه او کله چې تالار ته ننوت هغه ځای چې د رئیس لپاره ځانګړی شوی له وړاندې نه هغه میز د خپل ځای ایستل کړی شو، چوکۍ هم ایسته کړی شو. په دې کې یو څه تشنج رامنځته شو خو هغه ډول نه لکه چې په د بهر په مطبوعاتو کې دي چې ګوندې هلته څوک دی داسې چپیار شوي. بیا پولیسو مداخله وکړه، ځانګړي ګارډ چې هلته دی هغې خطې مداخله وکړه او په لحاظه د دې مخه ونیول شو چې یو څوک په زوره د ریاست په چوکۍ کښېنول کېږي، ځکه
اوس نو بالاخره څه کېږي. تېره ورځ هم ویل کېدل داسې چې دغه رایې په اړه باندې به پرېکړه وشي، نن هم ټاکل شوې همداسې وه، بالاخره نتیجه معلومه نه شوه. نو وروسته به څه کېږي؟ د دې نه وروسته سبا بل سبا کومه پرېکړه شوې که نه؟
نو خبره خو په تاوتریخوالي شوه او د مفاهمې د لارې ونه شوه، تالار کې ګډوډي رامنځته شوه. وروسته له دریو بجو استازي راووتل. سبا ته که ممکنه و شاید یو تیدا بلان تصمیم هم داسیده تازه تاو تریخوال لده ترغه چه در سریگی نه حتما در طول مسائل در حل لاری لری او قانون بده که سراحت کرده ده در ولسی جرگی در کورونا یو دان بپاساس ظاهرن در طول در ماغ و اصول زن پابان خیلی خود نیمانی زکر کل چی بکی تاوان رازی نه حتما باوتا در حل لار گورو در پا دی شرط که چه سو گزرش بکی و سخواه قده معلوم شما چه پیوی رای چه انتخابات کی گی نو در ولسی جرگی نساب 208 پا اساس اغا گتون که نده نو د قانون لمخه او د وصول لمخه به مخکې زو چې کورونا یو دندو هرڅه اجازه وکړه اوس خبره ده ته ورسېده چې حضور څوک نشي کولای چې د ریاست چوکۍ ونی
ډیر زیاته مننه کاری اف صاحب درنو دوستانو د افغانستان پولیسي جرګه کې د کوناړه د خلکو استاد او استاد نعمت الله کریاب چې د ورسې جرګې د نن ورځې ورسته حال راکوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر ویلی اوس وخت چې په افغانستان کې روان کړکیچ ته سیاسي حل لار ولټول شي طالبان د خبرو اترو میز سره شي او جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر ښاغلی نیکولاس کی دا څرګندونې د غبرګولي په 28مه ګردیز ته د سفر پر مهال په پکتیا کې د ازادي راډیو له خبریال سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي له دغه مرکې نه اصیل ازازي دغه جزئیات راټول کړي دي
په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر وایي تر بل هر وخت اوس د شرایط برابر دي چې جنگ ختم او په افغانستان کې سوله ټینګه شي د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کی د غبرګولي په 28مه په ګردیز کې ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
طالبان د خبرو اترو میز ته راشي خبرې وکړي او په سیاسي ډول باندې بل ستونزې
حل
سغلی وای په افغانستان کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو استازو ترمنځ په شپږو پړاوونو کې د ترسره شویو خبرو او لاسته راوړنو ته په کتو تمه کیږي چې په راتلونکي کې د سولې دا خبرې ښې پایلې ولري دی وای
I'm optimistic that they will join peace talks and there will be
an interview. That's a مرحله د مذاکرات تیر شوې د لیزیا امیدوار کول کیږي او زه امیدوارم چې داسې به نه کیږي چې مذاکرات وکړي مذاکرات به روان وي او دا به ضرور پایلې هم
ولري
ښاغلي کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس په افغانستان کې له یوې خوا د سولې خبرې او له بله پلوه د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره هلې ځلې روانې دي په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي اقتصادي او پوځي دریځ کې څه بدلون وینئ وویل
پاکستان
ته مې سفر درلود او پاکستان ته تللی اول ته مې ولیدل چې د خلکو د هغوی د سیاسینو علاقمندي د افغانستان د صلح پروسس لپاره ډېره وه مهمه دا ده چې د افغانستان او د پاکستان رهبریت لرونکي د یو مشترک لیدلوري د افغانستان د صلح په اړه چې هغوی کولی شي د دغه لیدلوري څخه ګټه واخلي د افغانستان او د پاکستان د اقتصادي پیاوړتیا
نیکولاس کی وړاندې وویل دا باید وایم چې د افغانانو لپاره د پاکستان د خلکو او هم د نړیوالو همکارو لپاره اوس یوازې کلمات او الفاظ بسنه نه کوي اړینه ده چې عملی ګامونه پورته شي او خلک په عمل کې د پرمختګ علایم وګوري او دا یقیني کړي چې دلته یو ښه لیدلوری موجود دی په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کی په ګردیز کې د بهرنۍ ځواکونو په قرارګاه کې د دې ولایت له رهبري د افغان ملي امنیتي ځواکونو له مسؤلینو قومي مشرانو د مدني ټولنې استازو او ځوانانو سره جلا جلا لیدنې ترسره کړې او په ترڅ کې د ښاغلي کی په خبره چې د سولې په تامین د یادو اقشارو پر رول ورسره خبرې کړې دي او له هغوی یو پیغام ترلاسه کړی چې سولې ته رسیدل دي او سوله باید راشي اصیل زازه ازادي راډیو پکتیا
زموږه غږ ازادي راډیو نو ری درنو دوستانو د خبرونه مو همدا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ پته مو د ازادي راډیو .com د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اولمپیک د ملي کمیټې پر رئیس لګول شوي تورونه څېړي. حفیظ الله ولی رحیمی له دندې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن دی. ښاغلی رحیمی دا مهال د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترکیب کې لندن ته تللی. تفصیل د ناجیې صافی په راپورټ کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په رئیس له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې تورونه پورې شول، لوی څارنوالي وایي دغه دوسیه به جدي وڅېړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بدني روزنې ریاست ته هم یو لیک استولی. نوموړي وویل د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی څخه رسمن غوښتل شوي چې لوی څارنوالۍ ته ورشي او په دې اړه ځواب ورکړي.
دغه دوسیه د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس له لوري له دندو د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو ده چې لوی څارنوالي په دې اړه تحقیقات پیل کړي او د بدني روزنې عمومي ریاست ته یو لیک هم استول سوی. څوک ښاغلي حفیظ الله ولی رحیمی د اړوندو تورونو د سپیناوي لپاره څارنوالۍ ته وغوښتل سي څو ځواب ویونکی وي.
خو ښاغلی رحیمی دا مهال د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترکیب کې لندن ته تللی. لوی څارنوالۍ د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی وروسته له هغه وغوښت چې د دې کمیټې پخوانی مالي او اداري رئیس شکایت وکړ چې د ښاغلي رحیمی له لورې له دندې لرې شوی. محمد الطاف یوسفی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه کاله مخکې د آزادې سیالۍ له لارې په دندې ګمارل شوی و، خو په وینا یې له لنډې مودې وروسته ښاغلی رحیمی پر ځای بل کس وګماره. ښاغلی یوسفی وایي د اداري اصلاحاتو له لورې له پرله پسې مکتوبونو سره سره د اولمپیک ملي کمیټې د دوی غوښتنه ونه منله او بالاخره دا مسله لوی څارنوالۍ ته راجیه شوه.
د اداري اصلاحاتو اداره له پرله پسې مکتوبونو وروسته بالاخره اړه سوه چې دا مسله لوی څارنوالۍ ته وسپاري، او اوس زما غوښتنه دا ده چې دا قضیه باید په جدي توګه وڅېړل سي، که نه د دې ویره شته چې ښاغلی رحیمی لندن څخه بیرته هیواد ته راستون نسی.
ویل کیږي چې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی د کاناډا پاسپورت هم لري او اندېښنه دا ده چې ممکن هیواد ته راستون نشي. هڅه مو وکړه سو د دغو ادعاو په تړاو د اولمپیک ملي کمیټې ادارې سره خبرې وکړو، خو دغه ادارې په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي بیا وایي کچېرې ښاغلی رحیمی له لندن څخه هیواد ته راستون نشي، د دې قضیې لپاره ګمارل شوي څارنوالان به تصمیم نیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر نور افغان چارواکي هم د اختلاس، بډو او له دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي، خو تر اوسه قضیې په خپل ځای پاتې دي.
د جون 19 د جنگ په جریان کې د جنسي تیری د منې لورز سرسمه ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون لاندېښنې سره وایي د جګړې په ډګرونو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری قضیې ډېرې شوې دي. افغان امنیتي مسولین بیا وایي بشري حقوقو د جګړې د اصولو پلي کولو ته ژمن دي. په دې اړه راپور خان محمد سین وړاندې کوي.
د جګړې پر مهال د جنسي تیری د منې ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری موارد ډېر شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په 1390 لمریز کال کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری 9 مورد مستند کړي، او دا هم وایي چې ډیری داسې قضیې هم شته چې ثبت شوي نه دي. دغه کمیسیون د ښځو د ملاتړې څانګې مسؤله لطیفه سلطانی وایي د جګړې پر مهال امنیتي ځواکونه او مخالفین وسلوال د دغو جنسي تیریو عاملین دي.
گروه موسوم به دولت اسلامی داعش در هر ساحه‌ای که
داوی د اسلامی دولت دلی یادش چه هر سیمه تر ولکی لاندې راوسته، په لومړي سر کې د ښځو په زورولو لاس پورې کړ. په شمال کې مو له یوې سوارلس کلن انجلۍ سره مرکه وکړه، ویل د داعش لخوا پر جنسي تیری شوی. د افغانستان په ختیځ کې یوې ښځې وویل څلور ځله پی د داعش د غړو لخوا جنسي تیری شوی دی.
چهار بار مورد تجاوزی
ښځې او ماشومان د جنسي تیری اصلي قربانیان دي. د بشری حقوقو د کمیسیون په خبره د جنگ پر مهال جنسي تیری جنگي جنایت ګڼل کیږي. مرمن سلطانی دا هم ترڅنګ دولتي ځواکونه هم د جګړې پر مهال د جنسي تیری عاملین دي.
متاسفانه تعداد
قضایای دانو دیبوبل په خوشنۍ سره داسې قضیه لرو چې د سیمیز او پولیسو لخوا تر سره شوی. سیمیز زوروا کې د خزو او ماشومانو زورولو لامل کیږي. بیا بیا مو هڅه وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه ځواب ونه وایه. امنیتی ځواکونه په داس حال کې د جګړې پر مهال د جنسي تیریو د یوې برخې مسؤل ګڼل کیږي چې د ښځو او ماشومانو د جنسي ځورونې د منع قانون 1390 لمریز کال کې نافذ شوی دی. په دغه قانون کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي ځانګړتیاوې روښانه شوي او سرغړوونکو ته پکې مجازات او نقدي جرمې هم په پام کې نیول شوي دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو په اړه د جنگ پر مهال د جنسي تیری په تړاو هیڅ قضیه ثبت شوې نه ده. د دغه وزارت وایان زبیر عارف آزادی راډیو ته وویل د ملي اردو ځواکونه د اسلامي او نافذو ملي قوانینو پلي کېدو ته ژمن دي.
موضوعات جنسي پر چوکاټ اردو ملي
د وویل د ملي اردو په چوکاټ کې د جنسي تیری موضوعات هیڅ نشته. موږ ډاډ ورکوو چې ملي دفاعي ځواکونه تعلیم یافته دي او اسلامي او افغاني قوانین او د جنگ اصول مراعاتوي. لبلې خوا د بشري حقونو یو شمېر مدافع سازمانونه د جنگ لخکېلو اړخونو غواړي چې د جګړې په ډګر کې جنگي اصول مراعات کړي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال وایي
په دې تاسف سره چې دا د بشرپالنې نړیوالو قوانینو منی کړي دي. موږ د ټولو خواوو نه په جدیت سره غوښتنه کوو یاري باید خپل اساس په دې باندې وپوهوي او د دې نه باید خودداري وشي.
د جنگ دوام، نامنی، د قانون نه حاکمیت، د زورواکو فعالیت، بې وزلی، بې سوادی او له بشري حقونو نه بې خبري د جنگ پر مهال د جنسي تیریو لاملونه دي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
کندهار ولایت ته ورځو. د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي د عامه پوهاوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمر د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. مسؤلین پر داسې مهال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو پر د مخنیوي خبره کوي چې تازه په دې ولایت کې یو 3 کلن هلک له یوې بلې 15 کلنې ماشومې سره کوژدن شوی دی. په دې اړه راپور صادق رښتینی وړاندې کوي.
درې کلن بلال احمد چې لا یې هم خپل نوم نه دی زده، دوه ورځې وړاندې د کورنۍ لوري د خپلې عما له 15 کلنې لور سره کوژدان سو. د بلال احمد د کورنۍ دغه پریکړه د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو د سخت غبرګون سره مخ سوه. خو د بلال احمد پلار اجی عبداللطیف وایي د خپلې کورنۍ د خوشي لپاره یې دا کار کړی.
دا خامخا ډېر رضایت، ډېر محبت زموږ په خپل کورنیانو کې سره لرو، خو مطلب مې دغه دی چې هغو خلکو ته، هغو غرونو ته چې دی یا پر پیسو باندې ورکوي، یا یې پر دغه پر چم باندې بوډا سړي ته ورکوي، یا یې په مدعا کې ورکوي. شکر الحمدلله، الحمدلله دغه کومې رسنۍ چې خبر سوي دي، نه شکر دی الحمدلله د مدعا کیسه وه، نه شکر الحمدلله د پیسو کیسه وه، خاص خاص د محبت، د دوستۍ کیسه وه، د رضایت کیسه وه.
عبداللطیف په ټولنیزو رسنیو کې د ده د کورنۍ په وړاندې د سوي منفي کمپاین په اړه په نیبو کې سره وایي چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي عوام خلک دي د دې موضوع په شان د هیواد د ناخوالو په لمن جوړولو کې هم یو خوله او ورته کمپاین دي ترسره کړي.
زه خپله د رسنیو والا ته دا خواهش کوم، درخواست لرم چې تاسو په موضوع په مضمون باندې سر خلاص کړئ. سیدي پورته کوي، نیټ ته پورته سول، راسه یې پلاد د کورنۍ سره ووینه لکه تاسو چې مشتراک خلاصو. ستاسو زه ډېره مننه کوم. نصیرت لای یو ټلیفون نمبر، یو دوست قریب پیدا یې قدر وی غواړه چې دا څنګه موضوع په څه خاطر اولین دغه موضوع زه تاسو ته بیا تکراروم د دوهم واري د فاره چې دا د ډېره محبت، د ډېر اوسلې سره، د ډېر دوستۍ، د قرابت څخه دغه کار وسو.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه څکزی وایي چې په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو ورکړه لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده ډول دی چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه مخته وړي. میرمنه څکزی وایي سږ کال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ورکړې 15 پیشې د دوی سره ثبت شوي.
د همدې په خاطر باندې هم زموږ د ښځو چارو ریاست یوازنۍ د دوی زموږ کړنې عامه پوهې برنامې زموږ د خویندو د غوښتنو پر مرکز په تر ولسوالۍ کې. خوشبختانه موږ شش کال په نوې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي برنامې مزلرو چې هغه هم ټول دغه حقوقي مسایل دي چې په پدو کې ورکول دي، په کوچني مور ودول دي، اجباري ودونه دي، همداشان د میراث نه ورکول دي. په دې مسایل په اعتبار باندې موږ وزارت حقوقي راسره کړی دی. موږ انشاءالله په روانه میاشت کې په همدغه جریان په میاشت کې موږ خپل برنامې د عامه پوهاوي پروګرامونه شروع کړو.
په کم عمر او بدو کې د نجونو ورکړه د میراث او زده کړو له حق څخه محرومیت لا هم په جنوبي سیمو کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده ډولونو څخه دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي د ښځو د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره اړتیا ده چې دولت اوږدمهاله او ستراتیژیک پلانونه عملي کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، ور به شو د کرکټ د نړیوال جام د نن ورځې د لوبې وروستي حال ته. دا اوس د ساوت افریقا او نیوزیلند ترمنځ سیالي روانه ده. د دې لوبې ټاس نیوزیلند ګټلی دی او سویلي افریقا ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړې. سویلي افریقا تر دې دمه په 14 اوورونو کې 950 منډې کړې. دوه کسان یې اوټ شوي دي. په دې دوه کسانو کې یو هم ډیکاک دی چې دا د بولټ په بال باندې بولټ آؤٹ شوی دی، او بل هم ډوپلیسیس دی چې په 23 منډو باندې خپل وکټ د لاسه ورکړه. خو هاشم امله هم په 1.5 منډو باندې خپل اننګس ته دوام ورکوي. 4:13 شوې. حسیب تلاش سټډیو ته راغلی دی. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د عملیاتي خبرونو په ترسره کولو کې ځنډ ته په اشاره سره وایي ناشونی ده چې ولسمشریز انتخابات په خپلې ټاکلې نیټې سره ترسره شي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان د وسلوالو مخالفانو په یو کمین کې ووژل شو. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف او ضبط کړی ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې د جګړې، ځورونې او نورو تاوتریخوالو له امله 1.5 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټسال د 40 کلنو ډله سبا په نیمه پای لوبه کې د انډونیزیا پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټسال د 40 کلنو ډله وتوانېده چې د تایلند ځواکمنه ډله دوه د درې په مقابل کې ماته کړې. او د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال د 40 کلنو د سیالیو د نیمه پای لوبې مرحلې ته لاړه شي. د افغانستان د فوټسال دغه لوبغاړي چې په تېرو سیالیو کې ښځې لیدلي د دغو سیالیو د اتلولۍ مدعیان دي. افغانستان تېره ورځ د کرکټ په سیالیو کې د انګلستان پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان د کرکټ ډلې د افغانستان د کرکټ لوبې 390 هدف وټاکه. خو افغان لوبغاړو دغه هدف پوره نه کړ او د 150 منډو په توپیر ماته وخوړه. دغه سیالۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو هم ولیده. دا د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان 15مه لوبه وه چې ماته پکې وخوړه. خو د انګلستان د کرکټ لوبډلې چې تر اوسه 4 سیالۍ کړي، یوازې یوه یې د پاکستان پر وړاندې بایللې او اوس د لوبو په جدول کې 4م مقام. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه. د لوبې په چن نیوزیلند ګټلې او سویلي افریقا ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې. روانو سیالیو کې سویلي افریقا 4 لوبې کړي، 3 بایللې او 1 یې ګټلې. نیوزیلند بیا په 4 لوبو کې 3 ګټلې او 1 یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې. افغانستان به خپل شپږمه لوبه راتلونکي شنبه په ورځ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي.
خان محمد سینو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. له دې نه وروسته دوه اونیزې خپرونې د بشر حقوق او همدا شان ژوند په شیبو کې برنامه لرو. هیله ده دا هم را سره تر پایه واوري. تر بلې خپرونې د الله پامان.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه او خیچری، زه فرشته غنیم او تاسو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاسیس ورځې منځنه وشوه. له همدې کبله موږ غواړو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر وپیژنو. په دې خبرونه کې په دې موضوعاتو خبرې کوو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله تاسیس شو، کوم فعالیتونه یې ترسره کړي، څه لاسته راوړنې لري او خلکو ته یې څه ګټه رسیدلې ده. په همدې اړه غواړو د دغه کمیسیون د څېړنې او نظارت برخې غړي محمد عالم عزیزي سره خبرې اترې ولرو. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړم په دې اړه وغږیږو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کوم کال او د کومې حقوقي اړتیا له مخې رامنځته شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې زه د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. تاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 1981 کال د جوزا د میاشتې په 14 نیټه د 322 نمبر فرمان په اساس تاسیس او جوړ شوی. د کمیسیون د تاسیس مبنا او د تاسیس ضرورت د هم نړیوال مبنا لري او هم داخلي نړیوال مبنا په دې